Radio.
درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولرئ. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او په همدې څپو د نن ورځې د ازادي رادیو خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله او مجله هم د مهمو خبرونو له سرټکو. ملګری ملتونه وایي که څه هم په تېرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله تر یو حده راکمه شوې، خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قمندان وایي چې په افغانستان کې به راتلونکی کال د جګړې لوری بدل شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې. بشپړ خبرونه باورئ. ملګری ملتونه وایي چې کسان په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله تر یو حده راکمه شوې، خو په هوایي بریدونو کې ملکي تلفات زیات شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو رپورټ زیاتوي چې له جنورۍ تر سپتمبر میاشت پورې 4068 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. دوی نامه د رپورټ له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیان په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار کوي، څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې سره به د 16 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل شي. جنرال جوزف وټل چې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ په مرکز کې خبریالانو ته خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا شته، خو نوموړي خوشبیني وښود او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت نه مننه کړې. وسلوالو نږدې 15 کاله کې کلینټن کولمان او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خپارش کړي پیغام کې د پاکستان مننه وکړه. خغلی ټرمپ وایي د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کلینټن کلومن، جوشوا بویل او د هغوی درې ماشومان د حقاني شبکې له منګولو راخوشې کړل. دا همکاري د دې نښه ده چې د پاکستان د حکومت د امریکا د دې غوښتنې ته چې باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی وکړي. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شو معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې پوځي عملیات وکړل او دغلته یې دغه امریکایي میرمن له کاناډایي خاوند او د هغوی له دریو ماشومانو سره چې د طالبانو په اسارت کې وو خوشې کړل. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نامه سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د خپلو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د عملیات به د نادلي او مرجي ولسوالیو تر بشپړ تصفیې پورې روان وي او همداراز د ناوي ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ به په بشران، چاینجیر او باباجي سیمو کې ترسره کیږي. د هرات والي او په کابل کې د ایران سفیر پرون د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د دریم پړاو د بشپړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د هرات د والي د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو بیان کې راغلي چې په کابل کې د ایران سفیر پرون هرات ته د سفر پر مهال له والي محمد آصف رحیمي سره په کتنه کې ویل هیواد یې ژمن دی چې د اورګاډي دا لیکه به بشپړوي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي ټینګار کړی چې د دې پټلۍ بشپړېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مځکې لارې د تجارتي مالونو د وړو راوړو چارې نورې هم اسانه کړي. نامعلومه وسلوالو پرون په پولي خمرې کې د یو خصوصي تلویزیون پر مشر حمله وکړه او ټپي کړم. نیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د تنویر تلویزیون رئیس شیرمحمد جیش ټپي شوی او یو ساتونکی یې وژل شوی. وسلوال برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي جیش سرتیری یو پولیس و. سپینه مانی وای ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه خپل پالیسی نه اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامل وي چې آیا واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه تایید کړې کنه. امریکایي چارواکو پرون ویل ښاغلی ټرمپ به دا پالیسی د کابل په وخت د شپې په 9:15 اعلان کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ټرمپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې هم ویل دي چې دا موافقه د امریکا په ګټه نه. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروان نومبر میاشت په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په یوه سرمشریزه کې ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د روسیې د جمهور ریاست د ویان دیمیټری پیسکوف له قوله رپورټ ورکړ چې نوموړی وایي د دې سفر لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. له دې مخکې د روسیې مرستیال ولسمشر یوری یوشاکوف ویلي و چې ښاغلی پوتین به د روان میلادي کال له ختمېدو مخکې په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. ازري رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر له قوله په رپورټ کې ویلي دي چې پوتین به د نومبر په لومړۍ نیټه د ایران او اذربایجان له ولسمشرانو حسن روحاني او الهام علیب سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل کواړی د دې او نور خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتللی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګرو ملتونو په یو نوی رپورت کې ویلي کسان په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرکشوب له تر یو حده راکمه شوي خو په هوایي بریدونو کې ملکی تلفات زیات شوي. پر دې موضوع په رپورت سربیره مو د امریکا د یو لوړ پوړي پوځي قمندان لاغه څرګندونو خبره وچی وای په افغانستان کې د افغان پوځیانو له وړو ډلو سره کار پیل کړی څو په راتلونکي کال کې تهاجمي عملیاتو ته چمتو شي او په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل کړي. لدی به موم خبر کوچی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یوې برمتشوی امریکایي میرمنې او د هغې د کورنۍ میړه او ماشومانو د خوشی کولو په خاطر له پاکستان نه مننه کړې. دا کسان په افغانستان کې تښتول شوي وو او په پاکستان کې 15 کاله وروسته خوشی شول. لویدیز ورځپاڼې او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د کوهستاناتو د ولسوالۍ د یو شمیر خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبروو چې پرون کابل کې مظاهره کړې وه او د طالبانو له ولکې څخه یې د دې ولسوالۍ د ازادۍ غوښتنه کوله. ژوند رنگونه هم له یاده مباسي که وختو سین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوم. دا د ازادي راډیو ده. ملګرو ملتونو په یو نوی رپورت کې ویلي چې کسان په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله تر یو حده راکمه شوي خو په هوایي حملو کې ملکی تلفات زیات شوي. د یوناما په نوی رپورت کې د بخانوی پشان په تیرو نهه میاشتو کې په سلو کې د شپېتو ملکی تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ملکی تلفات منی خو چې وسلوال مخالفان له افغان ځواکونو سره د جګړو پر مهال د ملکی وګړو په کورونو کې پټیږي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکی افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له درې او دوه برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړې. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او یې ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دي چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوڅ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 151 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 6 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د پوز یو لوړ رتبه کمانډان ویلي امریکایي پوزیان په افغانستان کې د افغان ځواکونو له وړو ډلو سره کار کوي او کار پیل کړی څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې توګه به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ د امریکا د پوز د مرکزي قمندانۍ په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې د پاین حال کې دا مني چې د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته، خو نوموړي خوشبیني وښوده او زیاته کړه د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. جنرال ووټل خبریالانو ته وویل د افغانستان په اردو کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او یا تقاعد ته سوقیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. همدارنګه د جنرال جوزف ووټل په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې موږ اوس هم ډیر لیوال یو چې په افغانستان کې د جګړې وسلې په ټپه ولاړ وضعیت مات کړو او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. جنرال ووټل خبریالانو ته وویل زه نه غواړم چې دلته د بریا اعلان وکړم، خو زه فکر کوم چې ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت اقدامات دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د پټه پدریدلي حالت د ماتېدو لور ته روان یو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د 3500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه پیل کړې او په دې پریکړې عمل هم پیل شوی څو په دې هېواد کې د جګړې لوری بدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه راډیو ناوړی. پرون په کابل کې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمیر خلکو مظاهره وکړله او دوی د دغه ولسوالۍ د ازادۍ غوښتنه کوله. دا ولسوالۍ له څه مودې راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکړي.
د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وای وسلوالو طالبانو په کوهستاناتو ولسوالۍ کې قوي سنگرونه جوړ کړي، خپلو لیکو ته جنگیالي جذبوي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. دوی د پنځمې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره پوځي عملیات پیل کړي. جلال احمد کاکل چې د دې اعتراضي غونډې د ګډونوالو په استازیتوب خبرې کولې خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزي حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژر تر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
شاوخوا 2 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ ډلهیزه حمله وکړه چې له سخت مقاومت وروسته دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده او تر اوسه ورباندې کنټرول لري. د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نصیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې انکشافي پروژې په ټپه ولاړې دي او ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کوهستاناتو په ګډون ځینې ولسوالۍ او سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره یې د دفاع وزارت پلانونه بشپړ سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د دغه پلان د پلي کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي.
سیمې د دښمن په لاس کې دي، مخالفینو د یا وی د نیولو پلان لري، ټول پلانونه منظم دي او د تقسیم اوقات مطابق او د دفاع وزارت پلان مطابق غسیم د مخالفینو د وجود څخه پاکي تصدیقي نمن جمله د کوستانات ولسوالۍ
د دې اعتراضي غونډې ګډونوالو په یو پریکړلي کې ګواښ وکړ که د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په لسو ورځو کې پوځي عملیات پیل نسی نو په سوله ایزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس به دا وګورو چې د نړۍ رسنۍ او مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په مسأله کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. ډیپلوماټ لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس څورې وړاندې کانګرس ته ویل د ورستۍ ځل لپاره د افغانستان په مسأله کې له پاکستان سره همکاري کوي. ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل اړتیا لرو چې د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له پاکستان سره په همکارۍ کار وکړو. خو د نوموړي په خبره کدا هڅه مو نتیجه ورنکړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ چمتو دی چې هر ډول ګام چې اړتیا وي پورته کړي. د سنا د پوځي خدماتو همدې غونډې ته د متحده ایالاتو لوی درسیس جنرال ډان فورټ ویل دا ورته ښکاره ده چې د پاکستان پوځي استخبارات یا آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکه لري. خو ډیپلوماټ خبرونه وایي د پاکستان پر وړاندې به نه د امریکا سخت لهجه د پاکستان پالیسي بدله کړي او نه به وروستی ځل وي چې امریکا ورسره همکاري کوي. خبرونه وایي د دې یو ساده دلیل دا دی چې د امریکا ستراتیژي د دې هیواد پر ګټو متمرکز ده او پاکستان پکې د ځان لپاره کومه فایده نه ویني. دا مطلب لیکوال وایي د امریکا دفاع د وزیر څرګندونې پر پاکستانیانو چې د امریکا نوې ستراتیژي رد کړې ده ښه نه دی لګېدلی. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د امریکا په اوسنۍ تګلارې کې پاکستان ته د افغانستان د شخړې د وې برخې په سترګه کتل کیږي نه د افغانستان د ستونزې د حل په نظر. د لیکوال په باور همدا فرضیه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د پالیسی بنسټ بلل کیږي او له همدې مخې امریکا په تهدیدونکې بڼه له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې ورسره همکاري وکړي. فورن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان پړه د مشهور لیکوال دانیل گرین د کتاب پړه او مقاله خبره کړې ده. فورن پالیسی د جنگ سالارانو تر سیوري لاندې په نامه د لیکوال دانیل گرین د کتاب پړه چې د افغانستان په باب زیات معلومات لري لیکلي دي. په دې کتاب کې په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو، افغانانو او له طالبانو سره د جګړې پړه نتیجه گیری شوې ده. د مقالې لیکوال وایي د دانیل گرین په کتاب کې ذکر شوی مسائل نه ردوي خو وایي حیران دی چې ولې لوستونکو ته دا مسائل نه ښکاره کیږي. د افغانستان پړه د دانیل گرین د کتاب د نتیجه ګیرۍ ځینې مهم ټکي په لاندې ډول دي. د اندېښنو، ویرو او هیلو په اړه د افغانستان د کلیوالو اوسیدونکو درک زیات شوی دی. د طالبانو په مخالفت کې د قومي، مذهبي او ملکي مشرانو ترمنځ د همکارۍ د یوې ګډې شبکې د جوړولو لپاره مرسته کیږي. د ثبات د راوستلو لپاره د ملي اردو، ملي پولیسو او محلي پولیسو ترمنځ منظم بحثونه او غونډې کیږي. د داسې فعالو بنسټونو جوړول چې له افغانستان څخه د بهرنیانو له وتلو وروسته اغېزمن ثابت شي او وروسته دا چې د جګړې په ټولو جبهو کې پر دښمن د بیرحمانه فشار د راوړلو پریکړه.
دوستان اوس به هم خوست ته ولاړ شو. په خوست کې پرون 60 تنه د پولیسو سرتیری د روزنې له یوې دورې فارغ شوې دي. خو د روزنې له دې دورې د فراغت په مراسمو کې د پولیسو پر ماشونو او د ماشونو په برخه کې پر شتو ستونزو چارواکي غږېدلي. په اړه یې نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې د پولیسو د ماشونو د کمیدو ستونزه تر افغان ولسمشره رسیدلې او چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د سرتیرو ماشونه به نه کمیږي. امنیتي مسؤلینو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو د روزنیز مرکز له 12 دورې څخه د 60 تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
زه به دوه ام چانتر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلی ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به او نه تنها چې کوم معاش کم شوی دی زر یا یو نیم زر روپۍ د دې یو څه اندازه نور هم زیات شوی دی چې په حدود د تقریبا دوه نیم زر روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
د خوست امنیه قمندان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د فارغ شوو سرتیرو په باب وایي:
زمونږ د خوست د ملي پولیسو د تعلیمي مرکز نه چې ولسمه دوره یې ده شپېته نفره فارغ شول. تروسه پورې د خوست د تعلیمي مرکز نه تقریبا 14,450 نفره فارغ شوی دي چې دوی عملا په وظایفو کې ګمرل شوی دي.
د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز دوه تنه فارغان اسماعیل او نیکمرجان وایي د زده کړو په دې دوره کې په هغه پوځي او مسلکي مهارتونو سمبال شوي چې دوی او ټولنې لپاره مهم دي.
مخکې کوم قوانین چې وغه چې وب نه پوهېدلو، لکه موږ تلشین باندې نه پوهېدلو، چې د کور تلشي کوو دین نه پوهېدلو، د موټر تلشي کوو په دې باندې نه پوهېدلو. خو شکر الحمدلله پارې تلشی باندې پوهېږو، څاسکه وینم چې هم موجود کې چلیږي، زه بخپن وطن ساتم ساتلی مې دی.
بلخوا د خوست یو شمېر دینی عالمان د پخوا په پرتله له خلکو سره د روزل شویو سرتیرو په سلوک کې د ښه والي خبرې کوي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وایي:
یو ښه مثبت بدلون دا راغلی دی چې که په تله شوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت او درناوي سره د علماو د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي، او همدا ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړو سره یو ښه سلوک کوي.
چارواکي وایي په خوست کې د ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو سپولیکو کې د ځوانانو د شاملېدو لیوالتیا ډېره ده. خدا چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو لیکو ته د شمولیت لپاره تشکیل نشته، نو نورو ولایتونو ته یې معرفي کوي. د یادونې وړ ده په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په ټولو 1200 دورو کې خواوشا 14,500 سرتیري فارغ شوي چې دا مهال خپلې پوځي چارې پر مخ بیایي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د کورنۍ د میړه او ماشومانو د خوشي کولو په خاطر له پاکستان څخه مننه وکړه. د پاکستان پوست پرون اعلان وکړ چې امریکایي کلینټن کولمن او د هغې میړه او درې ماشومان چې یې په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال راخوشي کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ ورم ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشي شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلې شوې، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم، غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحدو ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشي کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یرغمل نیونکو ورم ورځ هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او لګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي. حقانی شبکې مخکې د دې برمتو ویډیوي تصاویر خپره کړي وو. په یوه وروستۍ ویډیو کې چې د 2016 کال په دسمبر میاشت کې خپره شوه، کیتلن په داسې حال کې چې دوه کوچني ماشومان او میړه یې ورسره وو د خپل خلاصون غوښتنه کوله. کیتلن هغه مهال امیدواره وه او دریم ماشوم یې وروسته وزېږېد. حقانی شبکه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، د دې کورنۍ په بدل کې د خپلو دریو بندیانو د خوشې کولو غوښتنه کړې وه.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان مننه کړې ده چې په دې هیواد کې هغه برمته شوي امریکایي او کاناډایي کورنۍ خوش شوه چې په افغانستان کې برمته شي او د پاکستان په قبایلي سیمه کورمای جنسۍ کې خوش شول. اوس هم په موږ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ملګری ملتونه وایي چې که څه هم په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکی وګړي په جګړو کې مړه او ټپیان شوي او د شپېتو په سلو کې پړی په وسلوالو طالبانو اچولی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې برمته شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان د حکومت مننه وکړه. دا کورنۍ چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې تختول شي وو، پرون د پاکستان په قبایلي سیمه کورمای جنسۍ کې خوشي شول. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي دي. دوی وایي د عملیات به تر هغې پورې په نادلي او مارژي ولسوالیو کې روانې څو د ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوي نه وي. دوی همداراز د ناوې ولسوالۍ د ځینو سیمو تر څنګ په بشان، چاینجیر او باباجي سیمو کې هم د عملیاتو خبره کوي. د هرات والي او په کابل کې د ایران سفیر پرون د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د دریم پړاو د بشپړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. نامعلومه وسلوالو پرون ماښام په پولي خمری کې د یو خصوصي ټلویزیون پر مشر حمله وکړه او ټپي کړ. امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د تنویر ټلویزیون رئیس شیر محمد جهیش ټپي شوی او یو ساتونکی وشل شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ لوړ رتبه قمندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځیان په افغانستان کې د افغانستان د پوځ له وړو کنډکونو سره کار کوي، سو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې کې به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه خپله پالیسي نن اعلان کړي. په دې پالیسي کې به دا مسله هم شامله وي چې آیا واشنګټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه تایید کړي که نه. او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروانې نومبر میاشت په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایرانی او آذربایجاني سیالانو سره په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورېز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. مخکې له دې نه چې همایون آرش همایون راشي سټوډیو ته بل خبري خبرونه ته وړاندې کی د شون رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو مننه راته وای
زمانم جميله سعادت ده
کته کاروبار پر مراته وای کار
بلې وز خپل یو شرکت لرم د مختلفو حرفو کې کار کوم. فعلاً چې لباسونه جوړوم او کې او قالین بافي هم شته. اوس مې زړه دی چې د صادراتو بخش د مې وچې مېوې بخش کې زه غواړم چې جواز د تر تجارت نه واخلم او دې بخش کار وکړم. موږ سره د نارینه او شمیر کم دی، البته د ښځو ډېر دی.
کابل کې فعالیت کوي که ولایت
کې؟ ما ولایت کې
کوم ولایت؟
ولایت ننګرهار کې چې په مختلفو ولسوالیو کې کار کوم.
یعنی تاسو ولسوالیو ته ځي ښځې جلبوي، څه رقم سروې کوي، څنګه ښځې نیسي خپل شرکت کې؟
بلې موږ اول یو سروې کوو، د هغه نه بیا څوک چې ډېر ول نه لري بلې ضرورت مند دي. هلته چون تاسو معلومات شته چې زیاتې کډې په چې پاکستان راغلي هغه زیات کورونه زیات فامیلونه په ننګرهار کې میشته شول. نو موږ زیات په اول قدم کې غواړو چې هغه ریټرن کړو چې چی دی هغه ځان سره ونیسو په شرکت کې مثلا او هغه نور څه به څوک چې کندی دی یا مثلا د سواد کچې چیته ده هغه خويندې ځوانې خويندې څوک چې دغه مشکله سره مخ مده موږ خپل ځان سره په شرکت کې ونیسو او هغه ته مختلف رفی ورخو چې هغه نور څه کوي زده کړو کړیم دي ډیر موږ فارغ کړیم دي چې هغه خلاص بوخ دي کارونه کوي او هغه بازار ته ارزه کوي او اندازه باندې
یعنی د اوس مستقل کار لري چې کده چې دوی نور شاګردانه مولر د سه مثالونه هم لري
بله بله زما هم مستقل